سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت مازیګر سلور بجې شي تاسو ازادي ایرډیو ته واکې سمخ کتر دی چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره د واورو د وریدو او د لید د ساحې د لاندېدو له کبله د ټولو مسافرونکو او باروډونکو موټرو پر مخ موقتاً بند شوې ده. د دې وزارت وایي محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لوی لاره نن سې شنبه د نیمې شپې په 2 بجو بند شوه. نوموړی وایي چې د حواله خکېدو او د طوفان له ختمېدو وروسته به په واورو پوښلي سیمه وټوګل شي او لاره به خلاص شي. ښاغلی حق شناس له موټر چلوونکو مسافرو غواړي تر بلې خبرتیا پورې پر دې لاره لتاګر تک څخه دې ډاډه وکړي. د سالنګ لوی لاره چې د واټ د شمال نه ولایتونو له پلازمینې سره نښلوي، د ژمي په موسم کې د نورو واورو د وریدو له کبله سوزلي بندګي خبرته پرانسل کیږي. د طالبانو چارواکو برېټانیا ته د کړې چې یو برېټانوي بګړی او د غمیرمن په افغانستان کې نیول شوی دی. د برېټانیا د بارنې چارو وزارت پرون د شنبې په یوه بیان کې ویلي دي چې د نیول شوی کسانو له کورنۍ سره همکاري کوي. اسوسییټډ پرېس خبري اژانس پرون د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د وین عبدالمتین قنی له قوله راپور ورکړی چې څلور کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکرو لرونکي برېټانویان دي، درې یو چینی اصل امریکایي او څلورم د هغه ترجمان دي چې د دې قضیې د حل هڅه کوله نیول شوی دی. قنی د دې کسانو پاره نور چې ستنې وکړي او ویل دي چې د برېټانوي وګړو د خلاصون لپاره غور روان دي. یو امریکایي سناتور وایي چې ترګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لپاره یو لایحه سناتا سپارلې ده. سناتور ټیم شهي اتره شپه پر خپل ایکس پاڼه پیو بین کې ویل چې ترګرو د امریکا د خپلن باید امریکا مالی ورکونکو له پیسو ګټه پورته نکړي. اغلی شهي زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې له ترګري سره تر کلونو مبارزه وروسته ویل چې ترګرو ته د امریکایي مالی ورکونکو د پیسو تر رسیدو د مخنیوي هڅه رهبری کوي. هغه ویل دا هغه کسان ته چې د دې ډلو پر په جګړه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي او کلونه په ټوله نړۍ کې له ترګري سره مبارزه کړي سپکاوي دي چې فکر وکړي د امریکا د مالی ورکونکو پیسې د حماس، حزب الله، ایران یا طالبانو په څیر ډلو ته ورسي. متحده ایالاتونو پرون په امدی په ملګر ملتونو کې د خپل اروپایي متحدانو لخوا پر وړاندې شي پریکړلې کې دغه کلمو مخالفت وکړ چې روسیا پر اوکراین د برید په خطر پړګني. متحده ایالاتونو د اوکراین د جګړې په اړه د ناڅاپي لوی بدلون په ترڅ کې د ملګر ملتونو په عمومي اسامبله کې د روسیې او بلاروس ترڅنګ ودرید او د اروپا لخوا پر وړاندې شي پریکړلې کې له هغه سره مخالفت وکړ چې د اوکراین جګړه د روسیې يرغل بلل شوې ده. د پریکړلې په درې نوي مثبت او اتلس مخالفو او 15 ممتنې رایو تصیب شو. په نهال کې متحده ایالاتونو د واشنگتن لخوا یو بل چمتو شوی پریکړه لیک ته وروسته لاغې له رای ورکولو ډډه وکړه چې دا جمله ورزیاته شوه چې روسیې د ملګرو ملتونو د منشور پر خلاف پر خپل کوچني ګاونډي هیواد برید وکړ. او رسې خبرم دا چې په پام کې دا چې د سوریې موقت ولسمشر احمد شریف سبا چهارشنبه اردن ته سفر وکړي. دوه اردني چارواکو ویلي چې خغله شریف د دې سفر پر مهال د اردن له پاچا عبدالله سره د دوړې ودونو د اړیکو د پیوړتیا په اړه خبرې وکړي. لاغه مهال چې شریف په سوریه کې وخت رسیدل د دریم بهرنی سفر دی. نوموړی مخکې سعودي عربستان او ترکیه ته تللی و. تمه ده چې د سوریې موقت ولسمشر بل اردني چارواک سره د سرحدونو د امنیت او د دوړې ودونو ترمنځ د سوداګریز اړیکو د پراختیا په اړه هر اړخیزي خبرې وکړي. د سوریې د سوارلس کلنې کورنۍ جګړې پر مهال لډیرې ګوري ودونو سره د پوخانی ولسمشر بشر الاسد د رژیم اړیکې اترنګلې وي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. یو شمیر بیوزله افغانان له نړۍ وړي چې دوی سره بشری مرستې پرې نه کړي.
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو نو لوی هیله مامداده تر څو نړیوال بشری مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي.
کابل کې کور په کور تلاشي وړاندې به په خبرونه کې ووري او اورزګان کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې څخه د لزګونو کسانو فارغېدل.
ورسل کسان فارغ کړی دي چې پاره کې د کمپیوټر او انګلیسي څنګه فارغ کړی دي.
فارغ کړي نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو امریکایي سناتور ویلي ترګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحې د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهي تیر شپه په ایکس پاڼه په یو بین کې ویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په ورته وخت کې شمیر بېوزله افغانان له نړۍ غواړي چې د سر بشري مرستې پرې نه کړي.
امریکایي سناتور ټیم شیهی او څو نورو سناتورانو ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې. شیهی تیره شپه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي هغه به د امریکا په سنا مجلس کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي.
It was very important for me to make sure
da zamalo para diram muhimada che da qanun tasweeb shi zakat che mung nashu kawalai de khpalo mali workon ko paiso ta ijaza worku che tar hagri so sasbanul ta lad shi zangade to ka agam hal che zmu mili pur shpad dir trillion dollar tar sedalai awla ham wada kawi
36 trillion in debt and climbing.
ټیم شهید د نورو امریکایي سناتورانو ټامی ټوبرویل او بل هګریټي سریا او زیدا لایحه د سنا مجلس ته وړاندې کړي. د امریکایي سناتور زیاته کړي چې په عراق او افغانستان کې له ترهګرۍ سره تر کلونو مبارزې وروسته ویاړي چې ترهګرو ته د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي لپاره هڅې رهبري کوي. که دا لایحه د امریکا د سنا مجلس له لوري تصویب شي نو د امریکا حکومت مکلف دی چې د امریکا بشري مرستو ته په افغانستان کې د طالبانو د لاسرسي مخه ونیسي. دا لایحه به له تصویب وروسته د وروستي لاسلیک لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استول کیږي. داسې مهال چې ښاغلي ټرمپ له لوړاندې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. نوموړي درې ورځې وړاندې د فبروري په 22مه په امریکا کې په یو غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته هر کال شاوخوا 2-2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي. په داسې حال کې چې امریکا خپل مرستې ته اړتیا لري. د یادونې ده چې ترهګرو ته د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د نه ورکړې قانون لایحه مخکې تر دې د امریکا د استازو جرګې ته وړاندې او د سنا مجلس د مخکینی ولسمشر جو بایډن د حکومت پر مهال تصویب کړه خو د بیلابیلو لاملونو له امله د سنا مجلس لخوا تایید نه شوه. د دې لایحې وړاندې کوونکي جمهوري غوښتونکي سناتور ټیم بورجیت په 13 جنوري میاشت کې د امریکا له سناتورانو غوښتي وو چې دا لایحه تایید او د توشیح لپاره نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته واستوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره بشري مرستې روانې وساتي. د ننګرهار اوسیدونکي نور حبیب چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو اوس وزګار دی ازادي راډیو ته وویل
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو نو لوی هیله مو همدا ده تر څو نړیوال بشري مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي په ټوله کې د ملت د سیاست نه قرباني کیږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو غازی جان ازادي راډیو ته وویل
قرضونه اخلو خپل ژوند هم روان کړی باقره باندې څوک د قرض بارم نه کوي ځکه چې ډېرو خوشی چې مونږ کار نه لرو. نړیوال نه مو غوښتنه دا ده چې زمونږ د هیوادوالو سره او مونږ سره باید مرستې ونه درې ځکه چې دولت سره سیاسي اړخ خپل دی چې هر رقم مسره مخکې ځي خو د بشریت له لنګا نه باید مونږ سره دا مرستې ونه درې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستۍ کې ویلي چې په روان 2025 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
یو امریکایي سناتور ویلي ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهید تیره شپه په اکسپانه پی وی بین کې ویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي. بیا په افغانستان کې د طالبان حکومت تورن دی چې په نړیوال بشري مرستو کې لاسوهنه کوي. پر همدې موضوع سره د بحث لپاره د چارشنو کې ښاغلی یوسف امیزازی د تلیفون له لارې وصله شوې. سلامونه ازازی، څه وخت په خیر کې راته وایي چې د دغه امریکایي سناتور دغه کوم مسایل چې مطرح کړي دي تیام د دغه ترګرو ډلو لپاره د غمرسې څومره رسیدي؟
مننه خور کې تر هغه او تروريزم د بیل باست او ټول تر هغه دي ټول ترستان دي خوزه اول ما چې خپل بس دی یوه دین شو کوم چې د نړیوالو ټولنو د لوی قدرتونو لوی هیوادونه د خپل منځي رقابتو نو په مغه د منځ کې چې رقابتونه دي دغه پایلې تر شول شي تر هغه تروريزم او قتل او کشتار او په نړۍ کې په جهان کې خصوصا په افغانستان کې ډېر زیات شول. افغانستان خلک د تعلیم د پرمختګ د هر څه نه پاتې شول بلکې وړه رقابتونه د دې منفي خپل منځي نه وایي چې فکر کوم چې نه به ترهګر وایي نه به ترورستان وایي. مداخلات د هېوادو په چارو کې دا باعث دې شوي دي چې ترهګر او ترورزم قوي شي، پیاوړی شي، وسلې چا ورکولي، څوک چې ورکوي. دا افغانستان کې کوم د وسلو زیرمې دلته نه شته، یا مثلا موږ فابریکې نه لرو، موږ توان نه لرو د مرمۍ چا ورکول. دا یوه طرف ته ده. بل پاتې شوه د کومکونه موضوع، زه تاسو ته خور کې په یو ځای کې زه اوسېږم او تاسو ته معلومات شته دی چې زه دغه ځای کې د 2000 کورو رئیس شورا یم. 2000 کورو ته په دغه څلورو کالو کې یا مخکې په جمهوریت کې یو نخود چا کومک نه دی کړی. زه د دوو خلکو مشر یم په کابل ښار کې او همداسې ولایت کې. که تاسو فکر وکړي زه دغو موسساتو ته چې دوی دغه مرستې ورکوي دغه هم شکایت کوي چې مرستې هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه واقعا
افغانستان کې طالبان حکومت تورندې چې په نړیوال بشری مرستو کې دوی لاسونه کوي، دا لاسونه تر کومه کچې دي؟ که دغه بحث امریکایي سناتور له لورې مطرح کېږي، لاسونه موجود دي که لاسونه احیانا موجود دي؟ بیا دا تر کومې کچې دي؟
مونږ د خپلو کلو بانډو ولایاتو دونه رکیږو په ولایاتو کښې مرستې شوي دي، داسې نه دي چې نه دي شوي. او دا مرستې خو کې داسې نه ده چې د خلک د هغه اقتصادي هغه نه مشکلاتو نه خلاصوي. دا یو ابتدایي مرستې دي چې شوي دي، لیکن هغه مرستې چې باید وشي چې خلکو کو ودرېږي، د کار زمینه ورته مساعده شي، خلق تشویق شي په واړه سرمایه گزاری کې، هغه ته د کار زمینه برابره شي، هغه ته د فعالیت زمینه برابره شي، چې تر څو وکولی شي دوی په خپله ډوډۍ په دغو مرستو له طریقه بیا آینده کې خپله ځان ته پیدا کړي. دا یو زه نه پوهېږم چې دا څه رقم یو ګیم شروع شوی ده یا په دنیاوالو لکه چې پیسې زیاتې شوي دي. او بل دغه نړیوالې موسسې تاسې معاشات وګورئ، تاسې په هغو کښې ډېر فساد موجود ده. په جمهوریت کښې مونږ ولیدل چې دلته حتی د دوی ځواکونو ته چې دوی به دغه لوجستیک رسوو څومره فساد په کښې موجود و، یعنې ډېر لوی فساد موجود و. هغه خپله نړیوالې ټولنې راوستې وې، قراردادونه نړیوالې ټولنې ورکړې وې، هغو څه شناخت و، یعنې د یوه جب نه پیسې اخیستلی کېدې بل جب ده.
خو ځاځی صاحب، اوس که دغه مرستې بندېږي، د بندېدو خبره سوې ده که هغه د ترهګرو ډلو په نوم یادېږي یا د افغانستان له خلکو سره کې، بیا که دغه ټول موارد راواخلو په عامو خلکو باندې موږ تاسو بحث ولرو، دا څومره د عامو خلکو پر ژوند باندې منفي اغېزې کوي؟ ځکه ورته مخ هم د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی.
ګورې بندول د مرستو زه فکر کوم چې دا درست کار نه ده، ځکه نړیواله ټولنه اندی دا جوړه شوې ده چې په ډېرو برخو کښې خصوصا د هغه هېوادو چې هلته روزګار نه شته او جنګونه وو، او د جنګونه هم زموږ خپل داخلي مشکلات نه وو، نو دوی باید مرستې وکړي. خو د مرستو باندې د څرنګوالي باندې باید دوی باید جدي غور وکړي. اوس مونږ دلته د افغانستان کښې ولسي بنسټونه لرو، مونږ نهادونه لرو، دوی کولی شي چې د دغو نهادو د دغو بنسټو له طریقه مستقیما ولس ته د ولس له طرفه باید هغه وشي، دغه مرستې وشي. لارې چارې موجودې دي خور کې. زه ولاکه پوهېږم چې دا نړیواله ټولنه دومره بې سواده ده چې دا نه شي کولی چې مرستې هغه خپل حق د خلکو ته اړمن چې څوکو ته اړ دي هغو ته ورسوي. مونږ بېخي شک په دغو بنسټو پیدا
پیدا. مننه، ډېره زیاته مننه. ژوند اوسې زازی صاحب، مننه کوم، ښه وخت.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته. د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکو دا کوي چې د طالبانو حکومت کور په کور تلاشي او څېړنې پیل کړي دي. دوی د سې شبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې تلاشیو د هدف په اړه چې له رواني اونې پیل شوي ورته څه ندي ویل شوي، خو ځینې یې ادعا کوي چې د طالبانو د ځواکونو لخوا نامناسب چلند سره کیږي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت او کابل امنیت قمانداني په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال پر بوک
یو شمیر کابل خاریان د روانې اونۍ له پیل څخه په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کور په کور تلاشیو او څېړنو خبره کوي. دوی د سې شمې په ورځ د فبروري په 25مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو د حکومت د ځانګړو ځواکونو د دغو تلاشیو د موخې په اړه ورته څه نه دي ویل سوي. دوی ادعا کوي چې د تلاشیو پر مهال نامناسب چلند ورسره کیږي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خیرخانې د 500 فامیلۍ سیمو یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د هویت او غږ خبرولو ډډه وکړه، په راستولي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د دې تلاشیو له امله خلک سخت په تکلیف دي. که څه هم دوی د ځورولو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په ورته مسایلو کې د دغو سیمو اوسیدونکو په ځانګړي ډول هغو کسانو چې کورونه یې پلټل شوي وو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو ځواکونه په غیر مسؤلانه ډول له خلکو سره چلند کوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت وړاندې رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د تازه تلاشیو او ایداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د تلاشیو هدف د ښار د امنیت تامینول بللی دي. د یادونې ده چې په کابل کې د تلاشیو او څېړنو په اړه داسې وخت خبرې او راپور خپرېږي چې د کابل په ګډون په دې وروستیو کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې وسلوال بریدونه او حملې زیاتې سوي دي او د طالبانو ضد او مخالفو یو شمېر جبهو یې مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر وایي چې اوکراین او روسیې ترمنځ سولې موافقه باید د اوکراین د تسلیمې په معنا نه وي. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال وکړې. د په اوکراین کې د اروپا د سولساتو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر له دې پلان سره موافق دی. په دې اړه تفصیل راپور کړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربن احتمالي موافقه پر روانو څو اونیو کې ممکنه ده، خو دای په عین حال کې خبرداري ورکوي چې سوله باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي. ښاغلی ماکرون پرون د فبروري په 24مه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریمه کلیزه وه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته د امریکا له فاکس نیوز خبری چینل سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې. ماکرون وویل چې د له اروپایي مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او اکثر یې چمتو دي اوکراین ته امنیتي ضمانتونه برابر کړي. اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو څخه د سولې په صورت کې امنیتي ضمانتونه غوښتي دي. ماکرون او ټرمپ دواړو وویل چې اوکراین ته د سولساتو ځواکونو د استولو د نظریې په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو د ماکرون ټینګار دا و چې امریکا باید په دې برخه کې له اروپا سره د همکارۍ ژمنه وکړي. هغه وویل دا مهمه ده چې واشنگټن د اروپایي سولساتو ځواکونو ملاتړ وکړي. ترامپ ادعا وکړه چې روسیه اوکراین ته د اروپایي سولساتو ځواکونو د استولو له طرحې سره موافقه کړې ده. هغه د پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به اوکراین ته د سولساتو ځواکونو له استولو سره موافقه وکړي کنه وویل
خو پوتین به دا خبره ومني. ما پوښتنه ترې کړې ده او هغه ما ته دا ویلي دي. ګورئ که دا معامله وشي پوتین به نوره جګړه ونه کړي. دای له دې سره مخالفت نه لري او ما مشخصا همدا پوښتنه ترې کړې ده. پوتین له دې سره هیڅ کوم ستونزه نه لري.
مکرون وویل هغه ځواکونه به چې اوکراین ته استول کیږي د سولې ساتنه کوي، په سرحدونو کې به نه ځای پر ځای کیږي او په جګړو کې به دخالت نه کوي. د فرانسې ولسمشر ده هم وویل چې دای به د برتانیا له صدر اعظم کایر ستارمر سره هم خبرې وکړي څو د دې پلان په اړه د موافقه په صورت کې اوکراین ته پوځي ځواکونه واستوي. ټاکل شوی چې ښاغلی ستارمر سبا چهارشنبه واشنگتن ته سفر وکړي. مکرون زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته دای په دې باور شوی چې د سولې په برخه کې پرمختګ ممکن دی.
We had a good discussion this morning for the G7 here.
موږ ډېر ښه بحثونه درلودل د G7 غونډې او د اوکراین د جګړې د درې مکلي سپاره. زه فکر کوم چې زموږ ګډ اهداف په واضح ډول دالي چې اوکراین ته سوله یو ثابت او دوامداره سوله.
ولسمشر ترامپ د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د غوړې پراتلونکو دوه اونیو کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په سپینه مڼې کې وګوري. زلنسکي ویلي دي چې په اوکراین کې د دوامدار سولې او د هیواد ته د داسې یو امنیتي تضمین د ورکړې په بدل کې چې په ناتو کې غړیتوب ورکړل شي چمتو دی لخپل دندې لاس واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اورزګان کې لاسګونه کسان د کمپیوټر وینګلیسي ژبې له زده کړو فارغ شول. د اورزګان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت د وړې زده کړو پروګرام لاري په شپږ میاشت کې سلطنه فارغ کړل. دا پروګرام چې د انګلیسي او کمپیوټر برخو کې وړاندې شو د ځوانانو لپاره د زده کړو پراخه زمينه برابر کړده. د دې پروګرام لاري فارغ شوی هغه ځوانان وو چې د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوانو. نور حال پر راپور کې
د یادو فارغینو په ویاړ نن د ولایت مقام د غونډو په تالار کې یو پراخه غونډه جوړه شوې چې پکښې د اطلاعات او کلتور ریاست د رئیس او د غراز د پوهنې ریاست د مرستیال او نورو مسولینو په ګډون ګڼو فارغینو او د فارغینو د کورنۍ غړو برخه درلودله. په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس مولوی رحمت الله ریحان په خپل وینا کې فارغینو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې دغه ډول روزنیزې برنامې د ځوانانو د پرمختګ او وړتیا لوړولو لپاره خورا اړینې دي. هغه زیاته کړه چې د اطلاعات او کلتور ریاست به په راتلونکي کې هم د ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو دغه ډول فرصتونه برابر کړي او یاد پروسه به دوامدار وي. همداراز په یاد ریاست کې د ځوانانو چارو امیر عبدالغفور کامران ویل چې د دغه ښوونیز مرکز څخه نن ورځ سلو تنو زده کوونکو د فراغت سندونه ترلاسه کړه چې پکښې 15 اتیا تنه د کمپیوټر او 15 تنه نور د انګلیسي زده کړو څخه برخمن شوه. هغه زیاته کړه چې دغه زده کړې د رضاکاره ښوونکو په مرسته په شپږو میاشتو کې ورکول سوي دي.
موږ سل کسان پارېغه کړي دي چې په هغه کې د کمپیوټر او انګلیسي څخه هم پارېغه کړي. تقریبا 15 کسان د انګلیسي څخه دي، 15 اتیا کسان د کمپیوټر څخه دي. په هغه کې اولیت مو لومړی هغه چاته ورکړي چې هغه اقتصاد ځپلي کسان دي او اقتصاد ډېر ځای په دی. نو انشاءالله په آینده کې موږ دا برنامه لرو او یوازې مو ټارګټ دغه کسان لکه څنګه موږ یادونه وکړو.
بلخوا غزده کوونکې چې په دې وړیا مرکز کې زده کړې کولې او نن یې د فراغت سندونه ترلاسه کړ خوشاله دي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې نسو کولای چې په خصوصي سنټرونو او یا هم ښوونځیو کې زده کړې وکړي. ګل احمد او زلمی د دې مرکز څخه تازه د فراغت سندونه ترلاسه کړه. دی ازادي راډیو ته داسې وویل
ډېر ځینې خوشاله نو درګه مې وسم زیات سنټرونه ستاسو چې د غریبان دغه وس نه لري چې روپی ورکي دا غوډه پر درکم من لرم چې دا دغه وس لکه اتلاد پر هنګ چې درکم نور زیات زین ورته پالسی
اس کسانو چې د سار ما شام نه دور راته بیا د کسانو سره اتلاد پر هنګ هغه ته ستکر کوله. اسلامي ما سمج دا غواړو چې مشت په مټ داول نور هم زده کړی ذاتی کې لکه اطلاعات فرهنګ د اسره میاشته خلک دا وسته نه لري چې په شخصي ډول باندې درسونه وایي.
د دې ترڅنګ د زده کوونکو د کورنۍ غړي هم وایي چې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حکومت یې ورته دا ډول نور ښوونیز مرکزونه هم خلاص کړي. او 50 کلن محمد الله چې د خپل زوی د فراغت په مراسمو کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته داسې وویل
موږ د دې سره ډیر خوشاله یو پښتانه مو دا وایي چې دا انده د لپاره امر د لپاره دا چې سنتای برابر شي او دا چې کورسونه برابر شي دا وسم ته باور وکړم چې ما سره یو را سره دی ابل اوراد می په دغه باندې جنجال سره وکړ چې ما د پیس طاقت نه درلودي چې دای ما د کورس ور اچولې وای په خاطر مې راوګز وسم دلته را سره دی.
دا یادونه ورده چې اوس مهال په اورزګان ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست ترڅنګ افغان سره میاشته هم د بیوزله ماشومانو لپاره وړیا ښوونیز مرکز لري چې هر کال لسګونز د کوونکو فارغه کوي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي وایي دا کفایت نه کوي، باید نور وړیا مرکزونه هم خلاص شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کګلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
یشمیر افغان کاروندګر وایي چې د بیکاری د کوکنارو د بدیل کښت نشټوالی او د طالبانو لوري د دوی د کاروندو د تاخیر بلمره د کوکنارو د کرلو په موخه د پاکستان بلوچستان ته تللی دي. د هلمند ولایت ځینې بزګرانو نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د کوکنارو بدیل کښت نشي کولای د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي. نور حال په دې راپور کې.
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکه کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کارونه پیاوړي کړو.
سمسور د هلمند ولایت یو کاروندګر دی چې وایي اوس په بلوچستان کې د کوکنارو کښت دوام ورکوي. نوموړي د فبروري په 24مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بیکاري د کوکنارو بدیل کښت نشټوالی او د طالبانو له لوري د دوی د ځمکو تخریبولو د یاړ کړی چې بلوچستان ته ولاړ شي. نوموړی زیاتوي طالبانو ورته ویلي و چې د کوکنارو پر ځای غنم او نور موسمي محصولات وکړي، خو د ده په وینا د کوکنارو بدیل کښت نشي کولای چې د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي.
پخوا به په هلمند کې طالبانو له خلکو مالیه او زکات راټولاوه او د هغو کسانو ملاتړ به یې کاوه چې کوکنار یې کرل. اوس اسلامي امارات په وار وار زموږ ځمکې ویجاړې کړې دي او چاته اجازه نه ورکوي او د حاصلاتو په وخت یې زموږ مزدوري له منځه وړي. اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کارونه پیاوړي کړو.
سمسور زیاتوي چې ځمکې د پاکستان سوداګرو دوی ته په کرایه ورکړي او پولیسو ته ځوابونکي دوی نه بلکې خپله سوداګر دي. قادر د هلمند بل کروندګر چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د کوکنارو بدیل کښت کړي ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کروندګر بلوچستان ته تللي څو هلته کوکنار وکړي.
د ګرشک یو لوی سیمه چې یو وخت د کوکنارو د کښت لپاره کارول کېده پاکه شوې او اوس د غنمو، جوارو او نور غلو دانو د کرلو لپاره کارول کېږي. موږ اوس غنم او نور موسمي فصلونه کرو. یو شمېر بزګران راضي وو او زه ځینې پیژنم چې لا هم کوکنار کری، خو له دې ځایه دوی خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نور سیمو ته لاړل ځکه چې دوی د لوی پیسو سره عادت وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې کروندګر د کوکنارو د بدیل کرکیلې د نشټوالي او بیکاری له امله بلوچستان پاکستان ته کډه شوي دي. د شبکې د دغو کروندګرو د کره شمېر په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د مخدره موادو کارپو سید نجیب الله احمدی وایي چې د کوکنارو بیا په نړیوالو بازارونو کې د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښت ته تمایل ډیر شي او ګاونډیو سیمو ته د افغانانو کډوالي زیاته شي. هغه وایي
قاچاقبران زمینه برابروي چې بزګران پاکستان ته انتقال کړي ترڅو د ارزي زمینه مساعده شي او یو شمېر بزګران له قاچاقبرانو څخه پوره وړي دي او هڅه کوي چې بزګران هغو ځایونو ته ولېږدوي چې خپل پورونه ترلاسه کړي. مخکې بزګرانو له 4 هکتارو ځمکې څخه تر 13,500 امریکایي ډالرو پورې عاید ترلاسه کاوه، خو نن ورځ یو بزګر کولی شي له نیم جریب ځمکې څخه چې کرلې ده له 13,000 ډالرو څخه زیات عاید ترلاسه کړي.
حکومت د 2022 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کرلو بندیز ولګاوه او مخکې ویلي و چې د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې صفر ته رسیدلې ده، خو نړیوالو سازمانونو د کوکنارو د کرکیلې د زیاتوالي راپورونه خپاره کړي. د طالبانو حکومت دا ادعا ویتل رد کړي دي. له دې ډلې د بریتانیا د السیس بنسټ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په خپل راپور کې چې د سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو له ځمکو څخه د انځورونو د اخیستلو په استناد ویل شوي راغلي چې سږ کال په افغانستان کې پر 2,200 هکتاره مځکه کې کوکنار کرل شوي دي.